صدیقي صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو لنډه خبري برخه لرو. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو کې د سولې له بهیر او اوربان څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی. دا موضوعات ټول وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی. د ننګرهار چارواکي وایي د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په یو بمبارۍ کې تیره شپه شپږ تنه د داعش ډلې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم کېږي. او روسیې او ځینو نورو هیوادونو د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ستایلې، خو لویدیځو هیوادونو په دې اړه شک څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون افغانستان ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې بوریس جانسن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
در رابطه با موضوع تشپس، موضوع سول، مبارزه با تروریسم و تداوم همکاری ها و حمایت بریتانیا از حکومت افغانستان بیشتر روی موضوعات بحث و تبادل نظر شد.
د برتانیا د حکومت په یو اعلامیه کې د ښاغلي جانسن له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وای برتانیا د ناټو او امریکا پر هغه وړاندیز غور کوي چې دا هیواد د غوث ملاتړ د ماموریت سره د مرستو زیاتولو ته هڅوي. اعلامیه د ښاغلي جانسن له قوله زیاتوي چې وای هیواد به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم ترسره کوي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل غزنی به درې انتخاباتي حوزې ولري، او زیاته کړه چې کمیسیون دا پریکړه پرون ناوخته وکړه څو د غزنی خلک قومي انډول ته په پام سره په ډاډه زړه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیستلی شي. د غزنی خلکو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د تحسن خیمې درولې وې، او غوښتنه یې کوله چې د قومي انډول د ساتلو لپاره دې انتخابات په دې ولایت کې حوزوي شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې تیره شپه د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه بمباري په هسکه مینه ولسوالۍ کې شوې ده.
په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د پیلوټ الوتکې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي. دا بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره شوي دي.
د ننګرهار چارواکو دوه ورځې مخکې ویلي وو په هغو عملیاتو کې چې له نږدې دو میاشتو راهیسې په هسکه مینه کې پیل شوي دي، د داعش ډلې شاوخوا 200 وسلوال وژل شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا روسیې او ځینو نورو هیوادونو ستایل ده، خو لویدیځو هیوادو په دې اړه شک څرګند کړی. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پرون له ترکیې وغوښتل چې دیموکراسي پیاوړي کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سی ای وویل چې د ترکیه په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین انډول شرایط نه برابر شوي. په ترکیه کې د سازمان د څارنې د لنډمهالي ماموریت مشر اگناسیو سانچز امر وویل د ترکیه د خلکو پر بنیادی ازادۍ او محدودیتونو د دې انتخاباتو پر نتایجو اغیز کړی. د ترکیه د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر سادی گووین پرون په انقره کې د ولسمشر او پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه، او ویل اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره خپل مهم سیال په لومړي پړاو کې مات کړ، او له دې سره د دوهم پړاو احتمال له منځه ولاړ. همدارس د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند او ملت پال متحد په پارلماني انتخاباتو کې دومره رای ګټلې دي چې کولای شي حکومت جوړ کړي. اروپای ټولنې پرون له سربیا او مونتینګرو سره د خبرونه وای پړاو پیل کړ چې له دې سره د دوه هیوادونو د اروپای ټولنې غړیتوب ته یو بل ګام ورنږدې شول. اروپای ټولنې د سربیا لپاره دوه فصلونه پرانستل چې په ترڅ کې به یې پر مالي او بودیجوي مقرراتو خبرې کیږي. دا د بلګراد او بروکسل ترمنځ د خبرو له ټول ټال 15 فصلونو څخه 14 دی. اروپای ټولنې همداراز له مونتینګرو سره پر اقتصادي او مالی پالیسیو د خبرو 1.5 فصل پیل کړی دی. سربیا او مونتینګرو د لویدیز بالکان هیوادونه دي چې له اروپای ټولنې سره یو ځای کېدو ته ډیر ورنږدې شوي. د کیف پولیس وایي دوی ته وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د لیبیا د یو ډیپلومات زوی په دې ښار کې وتښتول شو. پولیس وایي د لیبیا د سفارت د مالی اتشې زوی پرون غرمه د دوه نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. عیني شاهدانو پولیس ته ویلي دي چې دا کس په یو ابي فلوکس واګون موټر کې وتښتول شو. او په روسیا کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون څلور لوبې وشوې. یوروګوای 3 د 0 پر وړاندې روسیې ته ماتې ورکړه. سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 2-0 پر وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبه 2-2 او د ایران او پرتګال لوبه 1-1 پر وړاندې مساوي شوه. نن د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو استرالیا د پیرو پر وړاندې او ډنمارک د فرانسې په وړاندې لوبه کوي. همدارس د شپې په 12:30 بجو به آیسلند او کرویشیا او په بل لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. څنګه چې د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د افغان حکومت له مشرانو سره پرون په کابل کې ولیدل. جانسن چې د دوشنبه په ورځ په یو ناسب د سپی سفر کابل ته ولاړ، د افغان حکومت سره د ملکی او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان کې روان اوربند د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې همکاري او د افغانستان او برتانیا ترمنځ د همکاریو دوام د بوریس جانسن او افغان چارواکو ترمنځ د بحث عمده ټکی و. جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې واورئ.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان بشپړ ملاتړ وشو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ابتکار آتش بس و طرف پیشنهادی صلح از حکومت افغانستان
دیوی اوربند او د سولې وړاندیز د افغانستان د حکومت نوښت او د هیوادونو ملاتړ په تیر بیا د هغو هیوادونو چې تل زموږ سره همکار پاتې سوی دي لکه بریتانیا په دې برخه کې مهم رول لري. بریتانیا د سیمې په هیوادونو کې هم خپل اغیز لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي بوریس جانسن د غرض ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به په ملکي او پوځي برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. بوریس جانسن د دوشنبه پر ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ. نوموړي په دې ورځني سفر کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم ولیدل. ښاغلی عبدالله نوموړي ته ویلي چې پاکستان لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د بریتانیا حکومت په ویلامی کې د بوریس جانسن له قوله لیکلي چې وایي پر ټولو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې نفوذ لري په تیره بیا له ګاونډیانو یې چې په دې حساس وخت کې له خپل نفوذ څخه رغنده کار واخلي. افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په 18 نیټه له طالبانو سره ور باندې اعلان کړ چې د اختر تر 15 نافذ سو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په 3 ورځو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې ور باندې اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته له خپل لوري اعلان سوی ور باندې تر نور لس ورځو پورې وغځوه، خو طالبانو د اختر تر 3 می وروسته بیرته بریدونه له سره پیل کړل. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ور باندې دغه نوښت د لویدیځو هیوادونو ډیر ملاتړ لري. هارون میر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زیاتر توجه جامعه جهانی خصوصا امریکا و اروپا می است که
دی وی د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا او اروپا پام دې ته دی چې وشي په افغانستان کې نور د جګړې لپاره اجنډا نه لري او د سولې اجنډا لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې په اړه رامنځته سوی تحرک له منځه ولاړ نسي، هڅه کوي چې په هر بیا وي دغه تحرک دوام وکړي. او له همدې کبله ښاغلی بوریس جانسن کابل ته تللی دی او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر سولې و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د یکشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې رښتونی نښې نښانې ویني. له دې ټولې خوشبینۍ سره سره وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د اوربند د غځولو په برخه کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سولې شعارونه رد کړي دي او له مدني فعالانو یې غوښتي چې له دې ډول تحرکاتو سره یو ځای نه سي، ځکه د دوی په باور د امریکایانو په ګډون نړیوال ځواکونه د دې تحرکاتو تر شا دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکتونو غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تحسن پیل کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تکتنه کوو. د لویدیز د نننیو مطبوعاتو مخکتنه صفی الله ستنګزی کړی ده.
امریکای ورسپانې د هیل په افغانستان کې د موقت اوربند په اړه مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه اوربند په افغانستان کې د سولې لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې دي. د هیل وړاندې زیاتوي په هغه هیواد کې چې ولس کاله جګړه دوام لري او له څلورو لسیزو یې د آرامۍ مخ نه دی لیدلی، د سولې لپاره هره نښه له پراخ هرکلي سره مخ کیږي. ورسپانه پوښتنه کوي که څه هم لنډ او درې ورځنی اوربند یو نوی پرمختګ و، خو آیا د کړکیچ د هواري لار کیدلی شي؟ په ځواب کې لیکلي چې لنډمهالي اوربند د کړکیچ وضعیت نه دی بدل کړی، خو دواړه لوري د باور جوړونې په هڅه کې دي او سولې ته لیوالتیا لري. د هیل په لیکنه ښایي اوس په افغانستان کې درې کار ممکن وي. لومړی دا چې له افغان چارواکو، ځواکونو او خلکو سره د طالبانو عکسونه ښکاروي چې دواړه لوري له جګړو ستړي دي. دویمه خبره دا چې ممکن طالبان له تاوتریخوالي لاس په سر شي او مشران یې د یو سیاسي توافق په خاطر پرې کنټرول ولري. د هیل ورسپانې وروستۍ مسله د لنډمهالي اوربند پر مهال د داعش بریدونه یاد کړي چې ویلي دي دې ډلې وښودله چې د افغانستان او امریکا اصلي دښمنه ده. لانګوا ژورنال آنلاین خبرونې لیکلي طالبانو څخه باندې او یا افغان پولیس نیولی. خبرونه لیکلي دا پیښه کابل ته نږدې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شوې ده. لانګوا ژورنال لیکي طالبانو په داسې حال کې د دوا او یا پولیسو د نیولو ادعا وکړه چې د افغان حکومت لخوا یو ورخیص اوربند نافذ ده. په مقاله کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا د دوه غړو په حواله ویل شوې چې طالبانو تر یوې جګړې وروسته د محلي پولیسو اتیا غړي نیولې دي. لانګوا ژورنال د ولایتي شورا د یو وکیل له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی، د پولیسو ځینې قمندانان له طالبانو سره په جوړجاړي تورن کړي او زیاته کړې ده چې په امنیتي پوستو کې په ګډه کرکټ کوت. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل روانه اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزو بریدونو په شاتمبولو لپاره ولسوالۍ ته تازه دمې ځواکونه رسیدلې دي. منګل ویلي د اوربند په خاطر افغان پوځیان په دفاعي حالت کې دي، خو د دې خبره کومې پوستې سقوط نه ده کړې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي چې دا د تاسو ته وړاندې کیږي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه.
زچ پتو رسته
په هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چېډونکې میا وکیل شفقیر خیل په پښتو ادب کې د چېډنې په روان بهیر غږیدلې
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړونو پرانا کې خپل ځان نور سړونه کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو
د نن 2000 کال وړاندې د گندارا تہذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټری هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کیدونکو شاعر ورسته شعر واوري. اوف تیار شوا ډیر تنگ یم عقل وایا دا چا سره په جنگ یم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگ یم خنو زکه ته وژنی. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی لاحواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو او پټې خزانې د دوی یوه مدحیا رباعي راوړې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرنی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد تل ودان وی تر هغو چې لمر راخیږي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی.
جګړه د فرهنګي نظام ړنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمه د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخه مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمه د خطر له فهرسته بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ او وی ویل چې د بودا مجسمه دی باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی دی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انځورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیرونی د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انځورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان یزی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان یزی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شاپ غوټې رانجه تړلې دینه. رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړي برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوري کارزښت راپور برابر کړی.
قمرګل کلونه په خوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و، چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به په بازار کې واخېستو غونډارې، هغه به مې په مندسته کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وخه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس واله کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکی کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانو ستاره اعظم پکور کې زمو مورګان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې سړي کې یس وزي، هم دا هم به موږ ترنج کوي زمو مورګان زمو سترګې ور سره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وای چې د هوا په بدلیدو یې سترګو اوبه کولی، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دی.
زمونم کامران د په دروستو کې د یورپ د څخه راستون شوی، مکه چې کابل ترالم نو درجه البته پر څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سری شوی وین، کله چې کور ترالم کور کې راتم نو ویل کته د سترګې تورې کې د شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وګو یا درد یا سرواله و تقریبا وسره اوس خوشوي.
په خو به ناویانو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولې، بلکه په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادی ته وکیږي،
هغه وخت کې چې دا د ناویو سامان بنو رنج به راوغستل، په مخ په خال کې خودلو، په زنه به کې خودلو، په تندی به کې خدا، په سرګو کې به موږ نره ورج به جوړ کړل، دا خسته مینه مینه به کې خدا، او د ناوی خایص هم دا شاینه خونه لا اوس چې پیدا شي.
د رنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي. وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو نو ډیر زیاتې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته یو ویل چې پاچا را ته داسې شرط خې چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوسوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه، او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل، کیدای شي چې ستا د سوال جواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړې ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کے اویا پہ بیا دی خوا پا افغانستان کے دا سیڑن روان بہیر سنگ ارزوی، آیا دین مطمئن ہے کنا
دا سیڑن خوڑ منے دا ٹول نمک جی سیڑنی شی پا افغانستان کے ڈیری شی او زمون ڈیر لولی استادان لکھ حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبداللہ بختانی صاحب، خادم صاحب، او دغشان نو ڈیر لوی نمونه چې هغه ارشاد صاحب الله پاک دی بخښي دغه نمونه چې دی په ډیر خوخو موضوعګانو باندې سیړی نکړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کولو او دغه سړونو پر رڼا کې خپل ځان نور سیړی نکړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده نو په خیبر پختونخوا کې سیړنه کمه شوې ده هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې شعر کم ویل شوی اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشران یو سو تنه دو درې تنه بس یغي به سیړنه کولی اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډیره توجه ده ډیر کتابونه چاپ شو ډیرې سیړنې وشوې ډیرې خیخي لوی لوی استادان پیدا کړو پی جی ڈی گان اوشی پسیڑوں پر دغه کې او اوس چې دینو خلق ورو خیال او داغي سوچ ټول هغه طرف تری چې سیڑن دی وشی زمونږ کلتور زمونږ تاریخ زمونږ د جبی پدی دی سیڑن دی وشی او دا دی د روان نسل ته اوسنی نسل ته مخ کې کړی
میا سب کدار ته وای چې دا تاسو د سیڑن خبر او کړه چې تاسو د سیڑن روان بهیر نه مطمئن یی خو کدار ته وای چې په خیبر پختونخوا کې خاص کریا ک پنګور ته جنوبی پختونخوا وایو ال ته چې سیڑن دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی آیا تاسو مطمئن یی لدی
د سیڑن اوس نوې ځوانان چې کم راغلی دي اغه ډیر خې موضوعګانې د سیڑن د پاره نه کړی خو کړی دی او ډیر خو دا کوي او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې یا نوی نوی څېړنې کوي دا هغې نه مطمئن وو خو اوس زیاته کیږي څېړنه مخکې کمه وه
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغې هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه هغې ډېر منډې والی دي کوششونه یې کړي دي لرې لرې پورې تللي دي یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم څیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پختونخوا کې خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو ځکه چې دغه زموږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زموږ څېړنه ناکامه ده مونږ به هغه حوالې ورکوو مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دی را جمع کړو ټول کتاب د په هغې باندې دا کړو نه خپل به هم ورسره کوي نو دا ځوانان چې اوس کم دي دوی دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو مونږ ځینو وګورو مونږ چې دی نو خلکو سره ملو شو د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو د خلکو سره خبرې وکړو د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخې کلمې نسخې هغې پسې لړ شو هغه وګورو نو ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي
که د څېړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د څېړنې په لړ کې شوی دی
او د څېړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه ډېره مشهوره رساله وه دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تېره شوې وه او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي او نوي لیکوالان راوستي اوس مشران دي ډېر لوی لوی هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه ډېره زبردسته څېړنه ده دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده ډېره زبردسته څېړنه کړې ده ډېره ښه څېړنه کړې ده دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کومه رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقۍ او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې د خلکو ته پیغام ورسي هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال دی اشفاق نومې اوسنی ځوان کولو هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنې کړې وه اوس کتابی شکل کې چاپ شوې ده. ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې دغه شان مختلف راجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه. ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې، پیر روخان، خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې دا پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې. ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړی ده. دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ڈی کړی ده، ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه شان نور نورو هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لږې دومره نه شوي، خو لکه هغه اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی ګانې دي وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو علاقان ډېر دي اوس او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي. نو ښه پی ایچ ڈی ګانې شوي دي او دا څو نومونه چې ما تاسو ته واخیستل نو دا خو ډېر د دغه ریفرنس کتابونه بطور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ڈی ګانو کې خلک چې دی نو دا علاقان راولي او دا کې او شمار دي دغه کې نو ښه ښه پی ایچ ڈی ګانې شي.
بیا صاحب له نیکه مرغه په دې وروستیو کې ډېری ځوانان، تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسټیانو ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي، هغې پښتو کې بی اے کوي، ایم اے پکې کوي. خو که بیا موږ وروسته ګورو چې ډېری دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري، دوی د څېړنې ډګر ته مخه نه کوي، یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخه نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نخه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخه کوي؟
هو دا خبره ډېره ښکلې خبره وکړه. څېړنې کار ډېر د څېړنې کار ډېر ګران کار دی. دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه. څېړنه خو دا ده چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نه شي ویلی کې زمانه تحقیق کې نو بس دا پوره ما وکړو، دې نه پس په بل تحقیق نه کیږي. نه، د هغې نه پس هم مختلف ادوارو کې دورونو کې چې دی نو روان وخت کې نوې نوې دغه روزي د هغې څېړنې د پاسه څېړنې کیږي، نورې کیږي. خو دا چې دا ډېر ګران کار دی څېړنه کول، نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم ورکوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چې دی هغه تحقیق دی، څېړنه ده. او د څېړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول، یو سی پسې ختل، د یو سی تلاش کول، یو شی چې دی نو هغه چاڼول او دا چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول، دا څېړنه دی. تسلیم
بیا سه پورسته کې کار ته پلند ټک ته دا وای چې وسنه او دا ځوان کول سیډونکو تجدید کوم ځوانان سیدی دا په وسنی یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیډنې کوي، تحقیق کوي، هغه ته د سیډنې د کول لپاره تاسو سلار خونې لري کې لند ټک راته وای؟
بس ما خو غیته دا دی چې هغه سیډنې کوي نو ستی سیډنې نه کوي. نه دې چې نو دا کتابونه نه اقتباسات لري چې دې کتاب کې دا دا او یا زمونږ لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی، رشاد صاحب دی، مختلف قسم خلک دي او هغه چې دینو سیړنی کړی دی او اوس مونږ هغه ټول راوالي او هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا د سیړنی خپل اصول دي. دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزینو سیړنه وکړي، که دا هغه چوکاټ نه خودي خوښ هغه ته سیړنه نشویلې. زما اوسنی کول ته دادی چې ته سیړنه کوي نو په کار دادی د سیړنې د پاره شهادتونه دي. لومبنی یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي. داخلي هغه دي چې دا هغه وخت په چا سیړنه کوي چې تاسو دا هغه وخت مواد وي، دا هغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه وي، دا هغه وخت شهادت تاسو سره، دا هغه زماني مستاس سیړنه به بیا کوي، ستاسو سیړنه مضبوطه وي، استاد سیړنه به خلک بیا سیړنه وي. دا هغه نه پس بیا خارجي چې کوم دي چې دا هغه نه پس بیا په هغه چا سیړنه کړي او هغه بیا سیړنه کړي، دا هغه نه چې خپل اقتباسات او دا هغه خپل تسیړنه کوي، دغه دویم نمبر دی. بیا روایت دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي، دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزورې دغه دي. نو زما دا دغه چې اول سیړنه څوک کوي نو دې لپاره د خې منډې چړي وای هغه ځای ته ځان ورسي. فرض کو په یو سړی باندې، په یو پخوانی استاد باندې یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي، په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې دغه زامونو سره، دغه نوسو سره، دغه کلي خلکو سره، دغه آثار روباسي کوم چې دي پخوانی کلمین نسخو شکل کې که په چاپی نسخو شکل کې، خو چې د هغه پرانا کې وکي او د هغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي. زما ته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی م کوي او د ځانه پکې دغه ملي کې د سیړنې د اصول مطابق وکي او دغه نه مخکې هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي، د تحقیق تحقیق قانون څه دی، د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی، په تحقیق کې د ماخذ څه اهمیت دی، په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي، هغه باندې دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلي شوي، دلته هم لیکلي شوي، په اردو کې هم لیکلي شوي، په پښتو کې هم لیکلي شوي، په فارسي کې هم لیکلي شوي. اول هغه کتل غواړي، د هغې نه پس بیا څېړنه کوي.
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی. لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي، امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی. دا مستند فلم تاریخ لسترګو پناکیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي. زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ورسره مرکه کړي، فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي.
فنکار
مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی، یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند، او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کېږي هلته به نندارې ته وړاندې شي. که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچی شي جوړه کړې وه.
مننه فرشته جان. د ډاکومنټري په حقله په لنډه توګه تاسو دا وایم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده. او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن نه وته کال وړاندې ما داسې وکتل په بعضې ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري، نو د هغې د وجې نه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې، او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی، دا لسترګو پناه کیږي. نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم هم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پناه کیږي، او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو ته به د نامې نه واضح شي چې وینیشینګ هیستوري. نو دغه یعنی په لنډه توګه دا نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه داوود، دا دقیقا کوم ځای کې ده، دا څنګه کیسه ده، دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به ورسو، او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري؟ دا څه سره
ګندهارا چې کوم یادېږي، نو دا خو خاص کر زمونږ په طرف باندې یعنی د پاکستان چې کوم د پېښور وادي ده، وادي پېښور چې دې ته ویل شي، یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره به دا وایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور ښار دی، بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو، نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي، نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي، یعنی د اٹک پورې، او لدی د کوهاټ غرونه، لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ، نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ، دا د یو پیاله، یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي، او په یو وخت کې دا ډیر شنه او ډیر سرسبز وادي و، دلته اوبوي، یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول اغه ضرورت وچ هغه دغه ځکه پکارو،
دلته به کوشانیانو دا
کوشانیان بدل تکیو، دلته کوشانیانو کار کړی، دلته د ټولو نه اول کومنګورو، دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي، دغه خلک راغلي دي، دلته کوشانیان راغلي، یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی. بیا موریا ډایناستي چې وته ویل شي، او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حمله چي دي، هغه د غرب نه شوی دي، خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي، په خیبر باندې راغلی دی، په مومندو باندې راوړی دی، دی په دیر طرفونو باندې راغلی دی، دا مختلف درې دي. خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو، او
افغانستان کې دي ته مورانیان،
مورانیان خښو چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي، مونږ وته موریا وایو، یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناستي ویل شي، چې په هغه کې مشهور چې کوم دی، او دا آثار زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شوی دی اشوک، اشوک چې دی دای مشهور، بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي. او بیا دا خبره اوګدیږي خو ډیر لنډ بتاست دا ویم چې دلته چې دریوش راغلی دی، بیا سکندر دلته راغلی دی، بیا د موریا په شکل کې دلته بدایان راغلی دي. نو دلته دا کلچر چې دی او دا تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه ووایه په پښتو کې میکس اپ شوی دی، فرهنګونه یو ځای شوی دی. یو طرف ته مذهب راغلی دی، یعنی بود مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو. که تاسو اوس ګوره پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي، د یونانو په نو دا دغه ځای کې دا ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو.
دا مختلف تهذیبونه راغلي او دلته سره یو ځای شوی
او دا تر انټر ټیکسلا پورې دا رسیدي، د پنجاب تر ټیکسلا
دلته وای د کنیشک د کنیشانو
بالکل
جسد وای دی داسي چونغه ورک ده او دی داسي تاریخي ماکل اسناد کیدا کتابونه مو دی وای چې دا بدلته ای
پدې دی په کنیشک په حوالہ سره ستاسو ته مې چې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کړو. کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې وکړو چې د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله، مونږه عجایب گر بولو اغه ته ورغلو، الته کې یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو. بیا هغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مینتونو سره اغي باندې مونږ هغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته مو اغي مونږ د غزي کو لاو کو هغه کنيش کو لاسي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې هغه شته مونږ په شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله دی کې به کوم کایو یو کتون کای دا ډاکومېنټري ګوري هغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به اوروس تر راسي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري. نو د کی به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سی په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیده د هم په اول ځل باندې په دې کې مونږ ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدونکې چې مردان تتللې دي یا سواد تتللې دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایي او زیرازي دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغه تسری بهلول وای اغه ځای باندې ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تختبای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبای کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغي جوړي مرکه خبري وشوي غیر پرې خودونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې هغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستي دی دغه ویو اغه نن هم لګیار دی د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوي د دې منطقې په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دي دلته بودایان راغلی دي دلته یونانیان راغلی دي دلته ایرانیان راغلی دي دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی دا پوزونه خو واپس لړ دي خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی نو څوک د یو مذهب څوک د بل مذهب څوک د بل مذهب او د ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه نو په دامنه باندې مطلب دا چې د دې سیمه تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتې شی په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نخې ملاو شي، سلور پنځه نخې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نخې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي هم آهنګي چې وته مونږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نثر گندې چې کني مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګوري نو کمیږي، را روان دی لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی، بل دا چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته، دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی، دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي. نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دی څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاوریدونکو ته کزه ډیره خبرې وکم، ته دې به بهتره وي چې ته خبرې
او لا خیر. دا به دومره ویم چې دا په نهویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهویشتم او دیرشم د جون دی رواني میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی. د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په اغې کې کیږي او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ ته عام خلک چې راځي اغې نه دا اخلي. باقی دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې د پر راغلي دي. اغې کې یو زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلی او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز ښیندي. د زرپاڼی په نننې پاڼه کې د یو وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخسته، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشي را خوره شوي، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناست دي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي. او یو شین توتی پنجو کې نیولی، شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي. جګړه روانه، ویني بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا می وطن دی، لمبی تری خیجی، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا می سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي. خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي. او په زړه کې داسې وایي، اوف تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم. ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف دا څوک دي، دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو، غوږ نیولی،
شاعر چوپ شو غوږ نیولې پر وښتو لاس را تیر کړ دروازې نشو درز پور تا شاعر زر په ځای را کیناست کلمې کړل تیرا او قلم یې کړ را پور تا خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل لټوپک یې کړو کړس پور تا او د مرګ تابعای وکړه شاعر ودری د حیران شو بیا یې غونج کاغذ را واخست دا ورستی لیکل وکړل ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی شګې بادیږي رڼا ورکیږي تیاره خوریږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ورونه بل دی خولی ارزانی طبیبانی شتا زخمونه ډیر دی ورونه بل دی خولی ارزانی طبیبانی شتا زخمونه ډیر دی سپور می چزینو جانان توا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو په خشمیرل کیږي دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دی په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار غزنی کابل لغمان پروان کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو نیازیان د لودیانو او سوریانو غختلی ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب او پټې خزانې د دوی و مدحیا رباعی راوړی ده چې پټ خزانې پړوای محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم غسی لیکلی دی چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی حسی رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو خړی وریځې ژاړي له پاسه خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غکا دلتون له لاسا خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غکا بلتون له لاسا یه غلونی گوهر په خلکا یه غلونی گوهر په خلکا دا مرحبا کستا سمک مواسا
د رادیو مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشخلو سردار اگزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود اگزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو د چې هغه څوی د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منظومې لا لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو
ورېشمین خیال
دوه
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو موږ ټول ستا پاچاهي باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو. خو د سلو زنځیري پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي د پیلانو مرګ د کک د ګرز گزار ده. بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا چې هر ګرز یې زنځیري پیل را گزار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا د هما د ټپر مشره کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی د دې غره لمن کې اوسې کک ویاړلی یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی. خو کوم پټ غم یې په زړه دی لګېدلی لکه غشی تیر و بیر ورنه وتلی. کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک پر راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وی یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وی روان. خلک وایي دی خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي تری ویریږي څوک حال پوښتلی نشي. بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فراه کلا کې اوسي کله کله کک زرین تخت ور روان کړي خپل مور خپل کلا ته میلمنه کړي په اعزاز خپل دربار ته ور وبولي په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي. سر د مور پر زنګون کیږدي او غم هیر کړي زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي. د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو په کتلو کې ځل د رڼا وشو د لاسونو په پړکا یې ټول آرام کړل ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره وګنډل سترګې په ډیوو کې غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې. کک به خامخا راځي دغې جګړې ته ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته. د سالار کک په وجود کې ساکي وینه هم څپانده د هیرمند ویاړلې مینه. کک به خامخا راځي زما باور دی د فراخ خواته مې حکم د سفر
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.